السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
کوم چې امریکایي ځواکونه وی هلته په ستونزه وي نو لوو یا عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوا ګواښ ګڼل کیدای شي؟ خبرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دی، نور می سوک نشتا، کل های کورت تا زم، کل جی آئی ٹی تا، خو ما تا سوکم کرا خبر نکوی، چه زامن می چرد دی.
او لسلو دیرو هیوادونو ویلی لطالبانو سر خبری کوی چه خپل همکاران، خوندی ډول له افغانستان وو باسي.
سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی، هغه افغانان چې غواړي بهر تلاړ شي په هیواد کې د سوداګریز ولوتنه له پیل وروسته کولای شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. احمد تکلی در اوروي.
سلام. د کابل پر هوایی ډګر د توغندوی برید مسؤلیت داعش ومانه. افغانستان ته په روغتیایي تجهیزاتو بار لومړی الوتکه مزار شریف ته ورسېده او روسیې په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي تطبیقات کړي دي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د نننیو راکټي حملو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د ډلې پر خپل تلګرام پانه ناشر نیوز لیکلی چې د خلافت سرتیرو د کابل پر نړیوال هوایی ډګر شپږ کاتیوشا ډوله توغندي وویشتل. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د پوځ تو د توغندیو ضد دفاعي مدافع د امریکا پوځ د توغندیو ضد مدافع سیستم نن سهار پنځه توغندي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایی ډګر پر لور توغول شوي و شنډ کړل. په همدې حال کې د کابل پر هوایی ډګر له نننۍ حملې وروسته طالبانو ویلي چې وروستۍ حملې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. نن سهار د حامد کرزي پر نړیوال هوایی ډګر تر پنځو پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایی ډګر امنیت تر ډیره د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت د امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې نننی توغندي هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې پر سیمو لګېدلی، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تجهیزاتو بار یو پاکستانی الوتکه نن دوشنبه د مزار شریف په هوایی ډګر کې پر ځمکه کېناسته. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته لومړی ځل دی چې په بشری مرستو بار الوتکه په افغانستان کې ښکته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې دا له دریو پلان شویو الوتنو څخه لومړی وه. د دې تجهیزاتو وزن 2.5 متریک ټنه دی چې نن له دوبۍ څخه بار شول او د پی آی ای په الوتکه کې سیده مزار شریف ته ورسېدل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن له مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د دې هوایي دهلیز د جوړېدو اعلان وکړ. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني له خوا لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي ازبکستان منلې ده چې هغو خلکو ته به ازبکستان ته د ننوتلو اجازه ورکوي چې له افغانستانه وځي. ښاغلی ماس دا څرګندونې نن په تاشکند کې یوې خبري غونډې ته وکړې.
ازبکستان ویلی چمتو ده چې د دې خلکو په استلو کې مرسته وکړي. موږ ته د دې ډلې خلکو مسله خورا مهمه ده او ازبکستان په دې برخه کې ډیر ښه مرستندوی دی.
خغلی ماس اوس مهال ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې دی او هڅه کوي چې د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. یو بل خبر لمخې، روسیا له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر خپل ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همداراز د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د الوتنې د اګست په 1 له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونې هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف له قوله او د روسیې دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور لمخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جوزف بورل له یوې ایټالوي ورځپاڼې ال کوریر د لا سیرا سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل په لنډ وخت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استولو وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید د خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. ښاغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. د جرمنی او فرانسې په ګډون د اروپایي ټولنې 14 هیوادونو په میاشت کې د دیموکراتیکو هیوادونو د حکومتونو د غوښتنې په صورت کې د چټک غبرګون د داسې یو ځواک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې احتمالا په الوتکو او کښتیو هم سنبال وي. بورل وویل هغه وخت را رسیدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولی او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون دریو ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیه څخه پر کابل حامد کرزی هوایی ډګر توغندي وشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایی مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوي چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این ټلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 خه یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بېثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دا بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که د تیر ورځ کوم چاودنه وا په دوه ورځې مخکې چاودنه وا او نن سهار راکټي بریدونه و دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کیږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دا انفجارونه ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کو. یو خو په کابل کې چون تعاون نه وي راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو یې ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیر پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چانه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
ومریدل چې طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي. دا هغه بریدونه دي چې د داعش له خوا وشول او پر لسګونه افغانانو سربیره شاوخوا دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې ووژل شول. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په وروستیو بریدونو سره یو ځل بیا د نړۍ د خبري راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا چې دا ډله اوس په کوم حالت کې د طالبان به وکولی سي چې په وړاندې مبارزه وکړي او آیا دا یو ګواښ ګڼل کیږي، همدا پوښتنه مې لږ وړاندې له خپل همکار اجمل ان وکړه.
د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپل وسلوال طالبان چې دي دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته ټول افغانستان ترلاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر دی یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې د هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا د هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي وښوده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کوم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکړي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله دی دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکي. او همدارنګه یو طالب چارواکی چې په رسنیو کې څرګندونې خبرې شوې دي، هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل، داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی څه نشي ویلی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان به یې په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به یې پرېنږدي.
داعش یوه پدیده ده. طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلي دي. حتی افغان حکومت هم، پخواني افغان حکومت دفاع وزارت ویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملاور ماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخینه تم شي. داعش څوک او څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات چیرته و؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورن کرخې ته څیرمه دي ورغزو په سیمه کې پایل کړ. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راووختل دي ننګرهار خواوته دغه دي نازیانو چینو په دغه ولسوالیو کې چې قرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پایل کړ. دوی دغه ته متمرکز شو. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګه د افغانستان شمال ته لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځپځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله وتل راغیر د هغې رئیس د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړه. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړه، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته وویل چې پاچین خوګیاڼیو په چیراګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه وشول.
خلیزات هم د موضوع ته اشاره کړې وه چې طالبانو داعش مات.
بله بله. نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغې وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره مؤثر نه و. او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې مؤثر و، او که پام مو وي د داعش ډلې ډلې خلک په هغې وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څه موده وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتېدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتېدل هم یوه پوښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخواني حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلی دی، او داعش د افغانستان پخواني حکومت هم د ډېر یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه یې طالبان پلمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوش شوي.
بله. او پلانډو کې افغان حکومت په خوا داعش او د طالبانو تر چتر لاندې وسلواله ډله خو د لامبارک طالبانو ویل چې داعش لزان سره بهرنۍ ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې ویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و کنه. خو د وروستیو بریدونه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو خبره ناسمه و چې ویلي داعش د طالبانو له لیکونه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. اوس چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډیر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزاره اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پراپر طالبانو اچول. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی و، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملان و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینی په اړه خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږله ازادي رادیونه اورېدل. نړۍ څه باندې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي دوی ټول ژمن دي چې خپل ادبا کارکونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول افغانستان وباسي. طالبانو هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک له هیواده د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد لري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ویلي له افغانستان وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول ورسره جوخت امریکایانو او متحدونو له افغانستان د خپل وګړو او هغه افغانان چې ورسره کاری کړی وو د وټلو چاره پیل کړه. اوس دغه بهیر پاتې یوازې ساعتونه پاتې خلا هم امریکا د خپل وګړو متحدینو د استلو په چاره بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستان وټل د تسلیمېدو معنا نه لري. ایمانوئل مکرون تیر ورځ له ټی اف 1 تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمیر نور هیوادونه په داسې وی طرحې کار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو نور متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو په ویګډې اعلامې کې چې تېره شپه ناوخته خبره کړې ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وواسي. د طالبانو یو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خود طالبانو بل وین زبی الله مجاهد بیا آزادی رادیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې له امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کوو د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اگست میاشتې 23 چې دوشنبه ورځ د افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې
نن په جبري توګه د لادرکې پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ د هر کال ملګری ملتونه او بیلابیل نور سازمانونه د غوړز د لپاره لمانځي چې لادرکه سو کسانو سره خواخوږي وخی. پاکستان کې زرګونه کسان لا هم تریتم دي.
نن د اگست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور وړو صوبو میندو، خويندو او مرمنو په حکومت غږ کړي چې د دوی د کورنۍ لادرکې کسان دي خوشی کړل شي او یادې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګي سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول خود وو کالو تیرې دو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د تلها او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شم.
زما زامنو سجرم کړي هم وی دومره مودا اوتا نو مونږ ته خودي او خی کنه دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي اونې سه او بیا یې تری تم کړي. حکومت تاړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي تری تم شي پغی ستریږي. زمان د دوه زامن دي، نور می څوک نشته. کله های کورټ ته زم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته زم. خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن می چرته دي. زه ډیره زیاته خفه یم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکې ترشا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14 د لادرکه کل شوی اسد الله مور زاهد شاهین وای پرانا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زویونه ولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مدوبتري د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتني ګرویژنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرک کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خدا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاری وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډیره مینه کوله.
د
روان 2023 میلادي کال د جنوري په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو پاړه د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي، او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکه سمیع الله مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو در پنیولا زیرم چی پا دکان که کار کولی جزی پا بیماره ما زیره داکتر دوله لما زیره دا سخت بیماره ما بچی اگر خسی زیره کلل دوله ما پشای جل دوله ما زیره داکتران دا گر دوله مشی دوست آغا زیره مغشی دزم بزیره دوست نما پوری جاده دم را خرال اول بکو خدای پیدا که دزم خدا خل زی پا دیش سرگو گورو ما چی تازم
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 درنه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبري مجلې ورسای راپور راخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهرته د دغو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختارو ډیر دنګي ونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې منګه ارسمر الله دین نو وکړه د قاچاق د لرګیو د روانو انتر د چې د شپې لارې روانه بار بار لارې روانه مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ نه باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر د چې سیړې به وال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به انګرار ته وسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه د نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژوو ته پاک هوا برابروي.
ځنګلونه ام د اوا تصفیه د اوا ورسه صافيږي، ام ورسه د منګه غرونه دا ورسه ام شنخ کاری. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطی نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د ازادېدو لپاره او یا د یو ځینې بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شداري وي، د دې لپاره ډېرې عرایزم راځي، خو موږ هغه عرایزم نه اخلو، هغه بندي کړي. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هوا دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 لک او 2.5 زره هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخه وننیول شي نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
په همدې راپور سره ورورو ورسېدو د دغه ماخامنې خبری مجلې د پای شیبو ته په کابل کې شپږنی مې بجې دي. په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.